السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن چهارشنبه د 1990 کال د عقرب دیرشمه د 2013 کال د نومبر 28مه ده زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځان مرګ بریدو شو چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله په همدې خاطر نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی افغان حکومت پرون ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځانو ژوند کې بریده او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی نړیوالو ادارو افغان چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی او د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بندشونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي افغان حکومت پرون سه شنبه ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژون کې بریده او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی ارګ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غني د لارښوونې پر بنسټ به نن چهارشنبه په ټول هېواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړندوي د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبه په ماښام یو ځان وژون بریدګر د کابل په 15مه ناحیه کې د اورانوس په هوټل کې هغه محفل کې چاودنه وکړه چې پکې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت غونډه کې ټول شوی وو د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحیدالله مجرو د دغې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا 2 نور ټپیان شوي دي
د شلو ټپیان روغتیایي وضعیت نازک دی خو د کابل چارواکي امنیتي چارواکي بیا د وژل شوي کسانو شمېر 3 او د ټپیانو تر 6 زیات بولي نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید پر سختو ټکو غندلی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې د کابل د خونړی چاودنې یوناما غوسه کړې د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي ښودلې او زیاته کړې چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرون برید غندلی او دا یو جنایت بللی په کابل کې د امریکا سفیر جان هم پر خپل ټویټر ویلي پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژون کې برید غندله افغان اجرائیه رئیس عبدالله بنن په پاریس کې یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی چې په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی پرون د اجرائیه رئیس د نننیو لیدنو په اړه معلومات ورکړل هغه وویل افغان اجرائیه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری هم مطرح کړي د ښاغلي رحیمی په وینا د دې غونډې تر څنګ به ښاغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره وګوري د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اقتصادي همکاریو جلبول پاریس ته د ښاغلي عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په خبره د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیل په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي همدارنګه دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون ویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو د انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مینوچین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی دا د امریکا د خزانې د وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه. ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغې نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو د انټرپول د پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربیره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، دغه زیات احتمال شته چې 55 کلن روسي جنرال الکساندر پروکچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په 4 ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ برید دو شو. ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي. افغان حکومت د دغه برید په خاطر نن په ټولي واد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دینی عالمان دغه برید په اړه سخت غبرګون ښیي.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ یې په شدیدو الفاظو دا تقبیحوو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوي میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
بدبختانه ویل چې په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر اوس لګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک تینه سو استفاده کوي.
راسو دغه پروگرام لمړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبې په ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې برید او پکې د اوخت درنی مرګ ژوبلې له عمله نن چهارشنبې په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دینی عالمانو او عام افغانانو له شوې دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 70 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. اجمل اند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژن کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژن کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو او لسو دقیقو په شاوخوا کې د کابل د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمیر دینی عالمان او عام افغانان راټول شي وو. ښاغلی مجاهد چې د سه شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمیر 30 یاد کړ او د ټپیانو شمیر تر 70 زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر مخام زدایی رو سره خبرو کی د مرګ ژوبلې ور تشمیره یاد کړه. وی ویل
امنی انتحاری است که در یک محفل
خغل دانش وی دای و انتحاری حمله و چی د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوی محفل کې شوی. لبیل ابیل سرچینو څخه چې کوم رپورټونه تر لاسه کړي 30 کسان وژل شوی او 15 یا نور ټپي شهید است. خو د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکي بیا په 14 کې د وژل شو شمیر زیات خي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي رادیو ته ویل لدې پیښې څخه لږ تر لږه 50 مړي روغتونونو ته وړل شوي.
چې وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثه کې شهیدان او تقریبا 2 نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
خغلی مجروح زیات کړی چې د 10 ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. لدې سره د اندېښنې شته چې خی په دې برید کې د وژل شو شمیر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې د سې شنبه په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا، ځینو چې پولیسي په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو، خو د دې مراسمو تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي. خغلی مجاهد وایي ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولی وو، د پولیسو او یا د کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل، خو د ورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړی چا موږ ته اطلاع نه ورکړي او پولیس پرې نه و خبر. بلخوا پر افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سربیره د افغانستان د دیني عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او د اسلام د دښمنانو کار بللی. د کابل د ولایت د دیني عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادۍ رډیو ته وویل،
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، موږ په شدیدو الفاظو تصریحو دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم دا کابل د سې شنبه ورځې خنړې برید په سختو ټکو غندلې ده.
ریپورت مو واورید. په کابل کې پرون ځانمرګي برید شو، د دینی عالمانو یو غونډه هدف وګرځوله. د کابل په دغه پیخه د کابل د هوایی ډګر ته نږدې په لوی عمومي واټ باندې پروت د اورانوس په هوټل کې شوې ده او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. همدغې سیمې ته زموږ خبریال یوسف خان زدران ورغلی دی. زدران صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی پروګرام ته. څه وینې شاوخوا مو دغه سیمه کې، څنګه حالت دی هلته؟
خیر اوسه تاسو اوردونکو ته سلام. هغه چې اټکل کېدو چې ممکن د دغه پیښې له امله د کابل د عمومي واټ سبا تړل شوی وي، زه چې سهار وختي دغه سیمې ته را رسېدلی یم، دلته ژوند نورمال روان دی، واټ خلاص دی او د دغه هوټل چې تاسو نوم واخیسته ورانوس شاوخوا نور هم د ودونو ستر ستر تالارونه دي او دا په کابل کې ډېر ماډرن عصري هوټلونه دي چې دلته داسې لوی غونډې، وخت ناوخ اسلامي غونډې، وخت ناوخ کمپاینی غونډې، ودونه دا پکې ترسره کیږي. اما شاوخوا هوټلونه هم روغ دي، صرف هغه حال چېرته چې دغه پیښه رامنځته شوی وو هغه څنګه څه ویجاړ شوی دی، اما مرګ ژوبلې اړولې ده، هغه زیاته ده. د هغې له امله په افغانستان کې نن عمومي ملي ماتم اعلان شوی دی. رئیس جمهور او د حکومت نور لوړ رتبه غړو همدارنګه د سولاري شورا دا پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. یو څه چې طالبانو په دې اړه اعلامیه ورکړې، هغې هم دا پیښه د غندنې تر څنګ ویلي دي چې دوی په ملکی وګړو دا ډول حمله نه کوي او دا د شره چونکو ډلو کاری بللی دی. خو په دغه پیښه کې که د سیمې په اړه باندې وغږېږو، دلته تقریبا اوس ژوند نورمال دی. د دغه پیښه چې پیښه شوې ده، دغه په څنګ پورې د شیخ زاید روغتون دی چې اټکل کېږي ډېر هغه ټپي کسان به هم دغه روغتون ته وړل شي. هم هلته هم بیروبار نشته، پولیسو ځینې رینجر لیدل کېږي، صفایي شوې ده د شپې شپې خلخوا اکثره کار ختم شوی دی. بلې،
موږ د خلکو غږونه او شیان ډیر کم درلودل، د خلکو دریزونه دوی څه وایي، څنګه خفه دي، څنګه یو حالت لري خلک هلته؟
تاون ستانګزی صاحب، داسې پیښې چار کله هم رامنځته شوي دي. خلکو په ټولنیزو رسنیو او مخامخ خبرو کې ډېر سخت غبرګونونه راپاروي او خلک پکې ډېر زیات اندېښنه ښیي. نن هم همدغسې ده، کابل کې اسمان هم وریز ده، نسبتا تر اوسه پورې لمر هم نه دی راختلی، داسې یو څه دي. اما خلک واقعا هم څیرونه او لورایه ښکاري خفه دي. چا سره چې موږ خبرې کړي دي، دوی خو بیا دا پیښه ځکه بیخي ډېره غندلې ده چې په اسلامي یو غونډه وه چې هغې کې خلک او دیني علماره غون شي وو، کسان چې په افغان ټولنه کې ډېر زیات خلک ورته احترام او درناوی لري، نو دوی ډیر زیات خوشینه دی او په ولس باندې غږ کوي چې دا ډول پیښو حمله پوړندې یو ځای شي یو لاس شي بل اخر دښمن ته ځواب ورکړي.
تاسو دغه رختون ته چې شیخ زاید نومیږي او دغه پیښې سیمه ته نږدې و هلته تاسو کولای شئ لاړ شئ کیدای شي دراتوي چې رختي خدمات څنګه و آیا دوی ښه رختي خدمات رسولي که څنګه ټپیانو ته دغه پیښې؟
بالکل کله چشپې په خرامان سره شو عمل ته د کابل اکثر رختونو ویل چې دوی ته ټپیان اور رسیدلې دي. د امرختیا وزارت هم شاوخوا اتیا کسانو ټپی کدو ویل دي. ایمرجنسی رختون چې دا ډول پیښې اکثر ټپیان اور رسول کیږي هغه په ټویټر کې د ټویټ کول ورسته ویل چې درزنونه ټپیان اورته سات په سات اور رسیدي. اما هغه په وینا باندې د نور رختونو مسولینو سره لامون خبرې نه دي کړې ویل چې د ځینو رختي وضعیت هم خراب دی. اما طبعا په داسې حالاتو کې د کابل اکثر رختونونه آماده وي چې خدمات په خډولې رایا کړی او ټپیانو ته ورسیږي.
مننه کوم یوسف خان زدرانو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي راډیو خبريال په کابل کې هغه سیمه ته ورغلی چې پرون پکې ځانمرګ برید شوی او د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه په لوی اتیا متر سړک باندې اورانوس پورټل کې پرون ځانمرګ برید شو. دینی عالمان په نخښه کړی وو چې په نتیجه کې څه باندې 50 دینی عالمان او عام افغانان وژل شوي او تر اویا زیاتم ټپیانو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم مرالې بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپل ولسمشری پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ترامپ انتقادونه زیات سوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل سوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي که څه هم ترامپ د خپل دفاع وزیر جیم ماتیس غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دوی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي. خو د ترامپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنی نه دی چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشری پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ترامپ د امریکا ولسمشر سوی دی په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزنی ښار نیولو په خاطر د زرکسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختري زیړلې د شارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار پر راپور کې په ځانګړې توګه د فرا شار نوم یاد شوی دی چې په میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړې سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دشمن حملې کمی سوي دي، خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځکه په خپل کنټرول کې لري.
ازادي راډیو ته هغه غوښته ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش په منځنۍ چپه او فم سره چاره پنځه باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن درای یو شمیر نور مرکزونو او محلونو پایلیان باطل اعلان شي. د کمیسیون منشي او یاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویل دوی په جدیت ورسېدلي شکایتونه څیړي او په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅونه سپموي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب باتو بنسټ فیفا که څام له دغه اقدام ورکړی کوي، خو ټینګاري دا چې په دې برخه کې باید کمیسیونونه د هیڅ فشار ته تسلیم نشي. رحمت الله افغان ته بوغښو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو لبیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وای ټول قضایا چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز او ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1500 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وای 119 قضیې چې جرمی بڼه درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي او همداشان 104 اویا محلونه چې په اړه شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو 14 انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس درلود له دندو لرې سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د پنشیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا یولس نورو ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 12000 مرکزونو کې رای ورکړې چې
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د په بخښنې سره د په پاکستان کې د آسیا بیبي په نوم د یوې عیسوۍ میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله جرمني ته تللی، خبریالانو ته ویلي له څو هیوادونو سره یې خبرې روانې دي څو آسیا بیبي او کورنۍ ته یې پناه ورکړي. آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړې وه، وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړ چې د غلطۍ د مذهبي ډلو توند اعتراضونه و پارول. په دې اړه اجمل اند رپورټ راکوي.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیځ هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوی میرمن آسیا بیبي د چم گاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورنه کړې و او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوي چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله مند دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور د زندان څخه خوشی کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لبیک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې او په محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. د مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته پسپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
افغان حکومت پرون د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې بریده او پکې د اوخت درنې مرګ جوړل ل عمل نن چهارشنبه په ټولي واد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارګ په یوې خبر پانه کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ به نن په ټولي واد او سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغم نماز وړاندې وي. پرون د میلاد النبی پر مراسمو په ځان مرګ برید کې لک تر لګه 50 کسان وژل شول او 2 یا نور هم ټپیان شول. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. هلته د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره تللی او نن به په دغه سازمان کې وینا هم وکړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیوالې څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او همدارنګ په پښتو فیسبوک پانی باندې چې ادرس دی facebook.com/azadiradio لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
زمانو محمد سیار دی او د کابل یو تن اوسیدونکو
د سوشل میډیا نه یا د فیسبوک، ټویټر، د واتس اپ دونه باید څنګه ګټه پورته شي ستاسو په نظر؟
هر څه چې دی مثبت او منفي اړخونه لري. په نور نړۍ ته موږ ګورو هغه د سوشل میډیا نه ډیره سالم استفاده کوي. خو بدبختانه ویل شي په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر اوس لګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک تنه سو استفاده کوي. که څه مثبت استفاده د دې نه ډیره زیاته کېدای شي، لکه د قومونو په یووالي کې، د وطن په آبادۍ کې، په دې ټول شنو کې موږ کولی شي دې نه استفاده وکړو. مشکلات او ستونزې شته دي چې د دې لپاره باید مخابرات وزارت حل لارې ولري.
دغه به یو فرهنګي ستونزه هم وي. په دې برخه کې دغه فرهنګ څومره د خلکو زده کړی ده، څومره اړتیا شته دغه فرهنګ د سوشل میډیا د استفادې فرهنګ زده.
بېخي درسته ده خبره چې کله څوک یو څه استعمالوي که سوشل میډیا وي، دغه په اصول باندې پوښتنه چې دا څه دي لپاره دی، مثبت کارونه څه دي، کوم نه باید استفاده وشي، څه دي لپاره غلې دي، دغه نه استفاده وشي نو دا به ډیره بهتره وي. فرهنګ باید ترویج شي او په دې باندې باید کار وشي.
اعتبار دې
ډیره زیاته اوس کله چې هغه یو څوک یو راپور یو ځای کې وړاندې کوي، زیاتره وخت خلک وایي چې دا فیسبوک نه دی اخیستی، ټویټر نه دی اخیستی. اوس په فیسبوک کې وایي چا دا خبره کړې، منبع څوک ده؟ خبره د فیسبوکي اوازه ده. نو دا بیا واقعا موږ د انسان شخصیت ته ډیر زیات ضرر رسوي. په جامعه کې بیا څوک اعتبار پرې نه کوي. که چېرته دا واقعا یو ښه خبر هم وي او هغه موثق خبر هم وي، زه خو دا فیسبوکي پلاني کړې ده، ښځه وي هغه خو مدام چې دی زیاتره په سوشل میډیا کې ماتوی چې موثق منبع نه وي، د هغو نه بغیر د چا خبر او داسې اهمیت هم نه لري نور خلکو ته.
ته خپله څنګه د سوشل میډیا نه ګټه پورته کوي؟
زه خو په خپله باندې همیشه چې دی مثبت فکر کوم چې سوشل میډیا داسې استفاده کوي که ته یو دوه ټکي لیکي چې هغې نه څوک ګټه پورته کړي. نو موږ کوشش باید وکړو چې سوشل میډیا نه داسې استفاده وکړو چې همیشه خلک خوشحاله اوسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالبصیر صادق له اورګون لیکلی دی د کابل بریټ هغه کسان د کابل بریټ غندم هغه کسان چې دغه بریټ کې لاس لري دولت باید ژر تر ژره هغه یونیسي او پداري وزړوي. قادر خان تکین لیکلی ای کاش نړیوالو د افغانانو دغه سیورز باندې یو چټک حرکت او د افغان حکومت سره همکاري کولای. ګلزمان صادق لیکلی د کونړ څخه د میلاد النبی په درنښت په غونډه ځان مرګ بریټ په اسلامي امت باندې بریټ او په کلکو ټکو غندم. بشیر حبیب زی له لوګره لیکلی له ازری ولسوالي کومه پیخه چې په کابل کې شوې زما په ګمان د داعش کار دی. د کابل د پیخې مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. وخت د سهار 9:30 بجې